شنبه د مارچ لسمه د کب شلمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل شوې او د ماښام تر اوسه جوړه خبرونه په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد او اسلام آباد ښارونو کې بیا ازادي راډیو د اف ام 13.5 صفه هم اوریدل شي. روانه خبری مجله مو د نیم ساعت په مخه ده چې زه احمد چیبر وړاندې کوم. په تخنیکی برخه کې حمید رکین را سره مرسته کوي. سلامونه مو ومنئ. په دې خبرونه کې مو په افغانستان کې د ناتو له اندېښنې خبرو چې د شپې د عملیاتو د بندېدو په اړه لري. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. لومړی هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د ناتو یو شمیر چارواکي په افغانستان کې د شپې د عملیاتو بندېدل خپلو ځواکونو ته ګواښ کړي. پاکستان د ایسای نوی مشر وټاکه او د لیبیا په دوو سترو ښارونو کې مظاهرې وشوې. بشپړ خبرونه. د ناتو یو شمیر قمندانان وایي چې په افغانستان کې به د شپې لخوا د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو بندېدل په دې هېواد کې ناتو ځواکونو ته ګواښونه ډېر کړي. انډیپندنت رسپانې د ناټو او امریکا د یو شمیر پوځي قمندانانو له خولې ولسمشر کرزی ملامته کړې چې د شپې لخوا د پوځي عملیاتو په مخنیوي ټینګارې د دې سبب شوی چې له اوسه سره بهرنیو سرتیرو په وړاندې خطرونه پراخ شي. ولسمشر کرزی په وار وار ویلي دي چې تروریزم د افغانستان په کلیو او بانډو کې نه دی او د شپې لخوا په پوځي عملیاتو کې ډېر کله ولسي خلکو ته زیان رسیږي. افغان ولسمشر حامد کرزی د نوي کال په درشل کې د دې هېواد له ټولو ښاروالیو او نورو حکومتي مؤسسو غوښتي چې د حکومت چې د خلکو د هرشونو په مټ په نوي کال کې د هېواد په بیلابیلو سیمو کې ونې کښېنوي. ولسمشر کرزی په خپله 15 ورځنۍ راډیوي وینا کې له هر افغان څخه غوښتي چې لږ تر لږه په نوي کال کې یو نیالګی په خپل کور او یا شاوخوا سیمه کې وکري. نوموړی په دې برخه کې د ځانګړې پاملرنې غږ کړی دی. بلور ته د دې هېواد په ځنګلي سیمو کې لا هم د لرګیو قاچاق پران د ځنګلونو پر وهلو بوختې او حکومتي چارواکي په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د پاکستان صدراعظم د دې هېواد د استخباراتي ادارې یا ISI نوی مشر ټاکلی دی. د یوسف رضا ګیلانی دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال ظهیر الاسلام به د ISI د نوي مشر په توګه د احمد شجاع پاشا ځای ډک کړي. شاغلي پاشا له 2008 میلادي کال راهیسې د دې ادارې مشري کوله او ټاکل شوی چې د ISI نوی مشر ظهیر الاسلام به د مارچ 13 نېټې پر دې څوکۍ کار پیل کړي. رپورټونه وایي چې په سوریه کې د حکومتي ځواکونو لخوا د مظاهره کوونکو پر ضد د روان تاوتریخوالي د ختمولو لپاره لا زیاتې نړیوالې ډیپلوماتیکې هلې ځلې روانې دي. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتو او عربي ټولنې ګټ استازی کوفی انان به نن په دمشق کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد سره وګوري. په عین حال کې به د عربي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په قاهره کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د سوریې په اړه خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د جمعې په ورځ پر روسیې غږ وکړ چې د سوریې د کړکېچو پای ته رسولو کې دې رغنده رول ترسره کړي. مانن په قاهره کې د عربي ټولنې د وزیرانو د جوړېدونکو غونډې په اړه څو غوښتنې یادې کړې دي. همدارنګ مې څو ورځې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړې او د هغې هیله مندۍ په اړه ورسره وغږېدم چې موږ د سوریې د کړکېچو پای ته رسولو کې د روسیې د رغونکو رول په اړه لرو. زه به دا موضوع د دوشنبې په ورځ له نوموړي سره په هغه لیدنه کې بیا هم یاده کړم چې په نیویارک کې ورسره لرم. هیلری کلینټن د سوریې له پوځ څخه هم وغوښتل چې په مظاهره کوونکو دې ډزې نه کوي. بل لور ته د ملګرو ملتو سازمان وایي په منځني ختیځ کې د سولې څلور اړخیزه ډله امریکا، روسیه، ملګري ملتونه او اروپایي ټولنه د دوشنبې په ورځ د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په اړه خبرې کوي. دا خبرې له یوې اوږدې مودې راهیسې په ټپه درېدلې دي. د ملګرو ملتو د رسنیو دفتر د جمعې په ورځ وویل د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتو په مرکز کې غونډه کوي. د اروپا د بهرنۍ تګلارې مشره کاترین اشتن به د ویډیو کانفرنس له لارې په دې غونډه کې برخه واخلي. پر غزه د اسرایلو په یو برید کې 15 فلسطینی وسلوال وژل شوي دي. د اسرایلو پاوز په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له وژل شویو څخه یوې زهیر القیسی نومیږي او د فلسطین د مقاومت د کمیټې مشر و. دا کمیټه د حماس د ډلې یوه څانګه بلل کیږي. پرونی حمله وروسته له هغې وشوه چې له غزې څخه پر اسرایلو تر لسو ډېر توغندي وتوغول شول چې تلفات یې نه لرل. او په زرګونو کسان پرون د لیبیا په دوو سترو ښارونو کې راغونډ شول او د هغې ډلې پر ضد یې شعارونه ورکړل چې غواړي د دې هېواد په ختیځ کې د لیبیا د مرکزي حکومت له حاکمیته بهر نیمه خپلواکه سیمه جوړه کړي. پرون په ترابلس کې د جمعې د لمانځه پر مهال ملایانو د بیلتون غوښتونکو اقدام وغنده او د ترابلس په مرکزي میدان کې تر 15,000 ډیرو کسانو د بیلتون غوښتونکو پر ضد مظاهره وکړه. شاوخوا 4,000 نور په بنغازي کې په هغه ځای کې چې قومي مشرانو او د مدني ټولنې مخکښانو تېره اونۍ یوه ولایتي شورا جوړه کړه او په هغې کې یې پرېکړه وکړه چې د سرینیکا په نوم د لرغوني تاریخي سیمې واک خپل کړي. سرینیکا د تاریخ له مخې هغه سیمه ده چې د مصر له پولې پیلېږي او د مدیترانې په اوږدو د لیبیا سمندر غاړې سیمې پکې شاملې شي. د لیبیا د تیلو تر ټولو سترې زیرمې په همدې سیمه کې دي. په دې سیمه کې د سیمه ییز واک پلویان وایي دوی دې ته اړتیا لري چې له هغه انزوا بهر شي چې د قذافي د واکمنۍ په څو لسیزو کې روانه وه. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام، په افغانستان کې د ناتو د یو شمېر قومندانانو د اندیشنه در سره شریکو چې د شپې د عملیاتو د بندیدو پاړې لري.
انتقال اداره توقیفگاه پرمان یک گام فوق‌العاده.
د افغانستان دفاع وزیر افغان حکومت ته امریکایي ځواکونو د پروان د زندان د سپارلو د موافقې پاړه شخېدلې. د ستر جنرال رحیم وردک بشپړې څرګندونې دي. په روانه خبرونه کې وړاندې خبرو د همدې زندان په اړه د سیاسي چارو د یو څېړونکي نظر هم لرو.
مرکزي داسې فکر کاوه چې دا د دې لپاره یو د خجالت ځای دی چې افغانان د نورو په لاس بندیان دي. ځنان په افغانستان کې د صلاحیت نه لري چې هغوی خوشي.
وحید مجدل امریکا سره د ستراتیژیک تړون په اړه هم شخېدلی دی. د نوموړي بشپړې څرګندونې هم په خپرونه کې اورېدلی شي. نړیوالو چاپي خپرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه یې څه خپره کړې دي. او په وزیرستان کې بې پیلوټ الوتکو په لسګونو حکومت مخالفه مشکوک ترورستان په دوو بریدونو کې وشلې دي. د ناتو یو شمېر قومندانان وایي چې په افغانستان کې به د شپې لخوا د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو بندېدل په دې هېواد کې ناتو سرتېرو ته ګواښونه زیات کړي. د موضوع نور تفصیل د اجمل اند په رپورټ کې.
د ناتو یو شمېر قومندانان په دې باور دي چې د افغان ولسمشر حامد کرزي لخوا د شپې د عملیاتو په بندولو ټینګار د دې سبب شوی چې په دې هېواد کې بهرني ځواکونه د لا ډېرو خطرونو سره مخ شي. د انډیپندنت ورځپاڼې په دې اړه په یو رپورټ کې ویلي چې په باګرام کې د قرآن پاک د نسخو لسوځېدو او د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې د دوو امریکایي سلاحکارانو د وشل کېدو وروسته د کابل او واشنګټن اړیکې یو څه له خړپړتیا سره مخ شوې دي. اوس ځینې امریکایي او برطانوي چارواکي وایي ولسمشر کرزی او چارواکي د دې پر ځای چې دا اړیکې راخی کړي او په دې هېواد کې د میشتو نړیوالو ځواکونو ملاتړ وکړي د سیاسي اهدافو لپاره کړکېچ نور هم پراخوي. ورځپاڼه وایي که څه هم په باګرام کې د قرآن پاک د نسخو له سوځېدو وروسته چې په تېروتنه سوځېدلې وي ولسمشر باراک اوباما بخښنه وغوښته، خو بیا هم د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په انګړ کې دننه دوه امریکایي سلاحکاران ووژل شول چې د افغانستان او امریکا ترمنځ یې کړکېچ زیات کړ. په دې پسې په هلمند کې په یوه پیښه کې شپږ برطانوي سرتېري ووژل شول چې دا پر یو ځای په تېرو څو کلونو کې تر ټولو درانه تلفات و چې برطانوي ځواکونو ته اوړي. د راپورونو په حواله د وژل شوو سرتېرو 15 یې د 1900 څخه تر 60 کلونو پورې عمرونه لرل. ورځپاڼې د ناټو او امریکا د یو شمېر پوځي قومندانانو له خولې ولسمشر کرزی ملامته کړې چې د شپې لخوا د پوځي عملیاتو په مخنیوي سره یې په دې هېواد کې د میشتو نړیوالو ځواکونو په وړاندې خطرونه او ګواښونه زیات کړي دي. ولسمشر کرزی په وار وار ویلي چې تروریزم د افغانستان په کلو او بانډو کې نه دی او د شپې لخوا په پوځي عملیاتو کې ډېر کله ولسي خلک وشل کیږي. د امریکا یو لوړ پوړي نظامي چارواکي چې ورځپاڼې یې نوم نه دی یاد کړی ویلي موږ په وار وار افغان مشرانو ته روښانه کړي چې د شپې ډېر عملیات په خپله د افغان ځواکونو لخوا ترسره کیږي. دا ایساف همدې چارواکي زیاته کړې که څه هم په شپږو راتلونکو میاشتو کې افغان لوري ته د باګرام زندان پر سپارلو موافقه شوې، خو د کرزي شاوخوا ځینې خلک نه غواړي چې د شپې لخوا د عملیاتو په څیر پر ځینو نورو مسلو یو جوړجاړی رامنځته شي. د باګرام د زندان د ورسپارلو او د شپې لخوا د نړیوالو ځواکونو د پوځي عملیاتو د بندولو شرطونه هغه څه دي چې افغان چارواکي د امریکا سره د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو د سند تر لاسلیک د مخه د پوره کېدو غوښتنه کوي. د افغانستان په ماموریت کې د واشنګټن یو شمېر پلویان وایي دا چې افغان ولسمشر حامد کرزی په دې برخه کې جوړجاړي ته غاړه نه ږدي، دا په دې معنی ده چې موږ باید د وخت څخه د مخه د افغانستان څخه پر وتلو غور وکړو.
په راپورټ کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د ناټو یو شمېر قوماندانان دا اندېښنه لري چې د شپې په مخه عملیات که بند شي، دوی ته به په دغه هیواد کې ګواښونه زیات شي. د همدې عملیاتو په اړه د افغانستان دفاع وزیر په کابل کې پرون رسنیو ته توضیحات ورکړل. دا توضیحات ستر جنرال عبدالرحیم وردګ وروسته تر دې ورکړل چې له امریکایي ځواکونو سره یې افغانانو ته د پروان د زندان د مسؤلیت د انتقال موافقه لاسلیک کړه. د ازادي راډیو خبریال معصوم ایوند له کابل راپورټ لري.
د افغان او امریکایي چارواکو په خبره چې افغان ځواکونو ته د باګرام زندان د ورسپارلو تړون به د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو لپاره لاره هواره کړي. دغه تړون د جمعې پورت مازګر د جنرال عبدالرحیم ورتاک او جنرال جان عالم ترمنځ د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې لاسلیک شو. د افغانستان دفاع وزیر وویل چې افغان حکومت ته د باګرام زندان سپارل د دې هیواد د ملي حاکمیت پر لور یو ګام دی او ویل چې دا لاسته راوړنه د افغان حکومت د څو کلونو په هڅو ترلاسه شوې ده. عبدالرحیم ورتاک وویل ډیر ژر به د پوځ یو غښتلی او مسلکي جنرال د دې زندان د مسؤل په توګه وټاکي.
قوماندان جدید د توقیفګاه پروان علاوه بر عهدهګیری اداره
د نوی قوماندان به د باګرام د زندان د مسؤلیت لا خستو سربیره موظف یې سود شوی ترون لمخې پښپګو میاشتو کې امریکا څخه د زندان د لیک بهیر عملی کړي. سره له دې د امریکا متحده ایالاتونو ژمن دی چې تر راتلونکي یو کال پورې به افغان لوري سره په لوجستیکي او تخنیکی برخو کې مرسته وکړي.
په جانب افغانی کومک نماید.
شاغلی ورتاک وویل امریکایي چارواکو سره د ځنګړو پوځي عملیاتو په اړه هم خبرې روانې دي. نوموړي هیله وښول چې د دغو عملیاتو د افغاني کولو لپاره به هم یو تړون لاسلیک شي. دوی وویل چې د دې تړون تر چمتو کولو او لاسلیک وروسته به له امریکا سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکارۍ لپاره لار خلاصه شي. په همدې غونډه کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان آلن افغان ځواکونو ته د باګرام زندان د سپارلو د تړون لاسلیک کول افغان ځواکونو ته د امنیت سپارلو د بهیر یو ښه بیلګه وبلله.
It's a step forward in our strategic
د ستراتیژیک اړیکو په پرمختیا کې دا زموږ لپاره یو مهم ګام دی. دا د امنیتي مسولیتونو د سپارلو په بهیر کې د پرمختګ یو مثال دی او زموږ د هڅو نښه ده چې دا به وری کړو چې افغانستان به نور هیڅکله د نړیوالو ترهګرو په خوندي ځالو باندې نه بدلیږي.
افغان حکومت د باګرام زندان د مسولیت تر سپارلو تړون داس وخت لاسلیک شو چې د راپورونو لمخې ویل کېدل چې افغان حکومت ویلي هغه وخت بل امریکا سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو تړون لاسلیک کړي چې د باګرام زندان وروسپاري او د شپې لخوا د بهرنۍ ځواکونو عملیات پنځي. د چارو پوهان د پرمختګ ته په کتلو باور لري چې کله چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاري تړون د شیکاګو تر غونډې مخکې لاسلیک شي. د ناټو عمومي منشي ولسمشر حامد کرزی سره په خپل وروستیو خبرو کې ویلي و چې کله دغه تړون د شیکاګو تر غونډې مخکې لاسلیک شي نو پر دې غونډه به هم اغیز ډیر وي.
په راپورټ کې مو د افغانستان د ملي دفاع د وزیر ستر جنرال عبدالرحیم وردګ څرګندونه واورېدې چې ویل د پروان د زندان په برخه کې موافقه شوې ده چې امریکایي ځواکونه به د زندان افغان چارواکو ته سپاري. ټاکل شوې ده چې دغه زندان بشپړ مسؤلیت د شپږو میاشتو په ترڅ کې افغانانو ته وسپارل شي. په دې ارتباط یو شمېر سیاسي څېړونکو دا نظر ورکړی دی چې له دې سره اوس ممکنه ده چې د کابل او واشنګټن ترمنځ ستراتیژیک تړون ته لاره هواره شي. کله چې په لړم کې په کابل کې لویه جرګه دودیزه لویه جرګه راغوښتل سوې وه، په هغې کې یو اساسي شرط دا ایښودل شوی و چې له امریکا سره به افغانستان په دې شرط ستراتیژیک تړون لاسلیک کوي چې د افغانستان دننه د زندانونو واک افغانانو ته وسپارل شي. وروسته په روانه خپرونه کې د سیاسي چارو له څېړونکي وحید مجده سره په دې ارتباط بشپړه مرکه تاسو ته خبرو.
او د ازادۍ راډیو د 1990 کال شخصیت دی.
ازادۍ راډیو د کال په لومړۍ ورځ د 1990 کال شخصیت تر پیژني. سترګې په لار اوسئ، زموږ واده د کال په لومړۍ ورځ.
د ازادي راډیو په روانه خبری مجله کې چې په منځنۍ څپه 12/16 په ټول افغانستان کې خبریږي، وړاندې تاسو دا اوریدل شئ چې په وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکو په برید کې لسکونو وسلوالو ته مرجوب لا وشته ده، او په سیمه کې یو شمیر پاکستانی پوځیان هم وژل شوي دي. خو اوس 8:45 دي، د لنډو خبرونو د خبرېدو وخت را رسېدلی. د ناتو یو شمیر قمندانان وایي چې په افغانستان کې به د شپې لخوا د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو بندېدل په دې هیواد کې ناتو ځواکونو ته ګواښونه ډېر کړي. افغان ولسمشر حامد کرزي د نوي کال په درشل کې د دې هیواد له ټولو ښاروالیو او نورو حکومتي مؤسسو غوښتي چې د خلکو د حشرونو په مټ په نوي کال کې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې ونې کښېنوي. د پاکستان صدر اعظم د دې هیواد د استخباراتي ادارې یا ایس آی نوی مشر ټاکلی دی. یوسف رضا ګیلانی جنرال ظهیر الاسلام د ایس آی د نوي مشر په توګه وټاکه. راپورټونه وایي چې په سوریه کې د حکومتي ځواکونو لخوا د مظاهره کوونکو پر ضد د روان تاوتریخوالي د ختمولو لپاره زیاتې نړیوالې ډیپلوماتیک هلې ځلې روانې دي. د ملګرو ملتو سازمان وایي چې په منځني ختیځ کې د څلور اړخیزه ډلبه د دوشنبه په ورځ د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په اړه خبري وکړي. او په زرګونو کسان پرون د لیبیا په دوه سترو ښارونو کې راغونډ شول او د هغې ډلې پر ضد شعارونه ورکړل چې غواړي د دې هیواد په ختیځ کې د لیبیا د مرکزي حکومت له حاکمیته بهر نیمه خپلواکه سیمه جوړه کړي. د ازادي راډیو په روانه خبری مجله کې وړاندې تاسو ته د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس به د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې واړو چې د افغانستان په اړه یې څه خبره کړې دي.
د لندن چاپ ډیلی ټلګراف ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې یو تحلیل خپور کړی چې سرلیک دی له افغانستانه د وتلو سمه لار. د مطلب لیکوال په دې وروستیو کې د شپږو برطانوي سرتیرو وژل کېدو ته اشاره کوي او لیکي دا سحکاری چې برطانوي سیاستوال په دې ورځو کې د ثبات ټینګولو د ستونزمنې دندې پر ځای له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پر مهال ویش خبرې کوي، خو دا د درک وړ ځکه ده چې خلک پوښتنه کوي چې ولې باید برطانوي سرتیری لا هم د هغه هدف په خاطر قرباني ورکړي چې دوی باور نه پرې لري. د ډیلی ټلګراف که څه هم دا استدلال پر ځای بولي، خو لیکي دا باید په یاد وساتل شي چې په افغانستان کې د ایساف په چوکاټ کې د برطانوي ځواکونو د پاتې کېدو لپاره کافي دلایل شته. ورځپاڼه زیاتوي له دې څخه هدف د ټولو په سر کې د هغه ګواښ له منځه وړل دي چې په سیمه کې له القاعده شبکې څخه افغانستان ته متوجه دی. ورځپاڼه زیاتوي که څه هم د القاعده ډیر شمیر بنسټ ایښودونکي او طرحان په خاص ډول اسامه بن لادن یا وژل شوي یا پاکستان ته تښتیدلي، خو که افغانستان ته د ځان د دفاع امکانات برابر نشي دا احتمال اوس هم شته چې د ایساف ځواکونو له وتلو وروسته طالبان چې له دې شبکې سره د همکارۍ پخوانۍ سابقه لري یو ځل بیا د دې هیواد اداره په لاس کې واخلي او دا به په امنیتي برخه کې سختې لانجې رامنځته کړي. د ستونزو ته په پام سره ډیلی ټلګراف لیکي نو ځکه له افغانستانه د ناټو د ځواکونو وتل باید په امنیتي وضع کې د ښېګڼې پر بنسټ وي، نه د سیاستوالو د سلیقې له مخې. د بشري حقونو د څار نړیواله ټولنه هیومن رایټس واچ په یو مطلب کې چې د مارچ د 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی په افغانستان کې د ښځو وضعیت څېړلی او لیکي د طالبانو له سقوط سره د افغان ښځو ځینې اساسي ازادۍ او حقوق تضمین شول، او په تیرو لسو کلونو کې هم په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وضعیت کې د پام وړ بدلون راغی. خو خبرونه لیکي چې له دې ټولو سره سره په دې برخه کې لا هم ژورې ستونزې پر ځای پاتې دي. د بشري حقونو د څار د ټولنې مطلب زیاتوي په افغانستان کې اوس مهال نږدې 400 مېرمنې د هغه څه په خاطر زندانونو ته اچول شوي دي چې اخلاقي جرایم بلل شوي، چې په دې کې له تاوتریخوالي د خلاصون په خاطر د خاوند له کوره د تېښتې موارد هم شامل دي. خبرونه وړاندې لیکي که څه هم د ښځو د تعلیم امکانات ډیر دي، خو د افغانستان نیمایي نجونې ښوونځیو ته تللو محرومې دي او په هرو دوو ساعتونو کې یوه مېرمن د حمل د اړوندو ناروغیو له وجې مري. د بشري حقونو د څارنې نړیواله ټولنه د مطلب په وروستۍ برخه کې لیکي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د نېټې له رانږدې کېدو سره د راتلونکي په اړه د افغانستان د ښځو ویره هم زیاتېږي. مطلب زیاتوي له طالبانو سره د سولې پروګرام دا ویره رامنځته کړې ده چې ښایي د ښځو پر حقونو معامله وشي، او که چیرته د خبرو پر میز د ښځو استازي حاضرې نه وي نو دا احتمال ښایي نور هم زیات شي.
پرون افغان او امریکایي چارواکي وتوانېدل چې افغان حکومت د بګرام د زندان د ورسپارلو په اړه یوه موافقه لاسلیک کړي. مخکې مو په دې اړه رپورټ هم خپور کړ. دا چې دا موافقه به د دواړو هیوادو ترمنځ د ستراتیژیک تړون له مخې څومره خنډونه لرې کړي، ولې افغان لوري پر دې ټینګار کاوه؟ دا او ځینې نورې پوښتنې اجمل اند سیاسي چارو له کارپوه وحید مشتا څخه کړي دي. وحید مشتا د دې موافقې په اړه وویل:
معلومیږي چې یو مسله حل شوی ده، د دې ترمنځ چې د بګرام د جیل مسله ده. وزیر دفاع وویل چې یو خان د دې تړون د امضا په مقابل کې چې هغه لری شوی ده. دې معلومیږي چې البته دا کار دمدغه هدف لپاره شوی دی. باید دا مسله په نظر کې ونیسو چې یوازې بګرام نه دی چې هلته خلق فتل کیږي، بلکې چې په نورو ځایونو کې هم جنون است، مخصوصا په شوراب کې. په شوراب کې چې د امریکا یو اړه ده، په هغه کې هم یو زندان دی چې خلق په هلته فتل کیږي. خو
مجدس دما پوښتنه دا ده چې افغان دولت په داسې حال کې چې خپله د دوی په واک کې چې کوم زندانونه دي، هغوی کې له ګڼو ستونزو سره او د بشري حقونو د سازمانونو له ګڼو انتقادونو سره مخ دي، څه فکر کوي ولې په دغه وخت کې افغان حکومت د زندانونو د ورسپارلو مسله ټینګه نیولې وه؟ په داسې حال کې چې د امریکایانو نه ګڼې نورې غوښتنې هم شته چې کېدای شي افغان حکومت په هغې ټینګار کړی وي.
ګورې ډېر کسان چې نیول کېږي بیا خلک امدکرزي ته راځي او وایي چې زمونږ کسان بندیان دي او باید تاسو خوشي کوي. بیا دا یوه لویه پروسه وه چې امدکرزي له امریکایانو نه غوښتنه کوله چې تاسو باید دا کس خوشي کوي، او هغه بیا په میاشت د په خبرو چا غوږ نه نیوه، او په نتیجه کې خلک داسې فکر کاوه چې دا جمهور رئیس اصلا قدرت نلري. دا مخصوصا د جنوبي سیمو یا د جنوب غرب سیمو مشران چې راته امدکرزي ته، دا امدکرزي لپاره د یو قسم د شرم خبره وه چې خلک بندیان دي خو جمهور رئیس دا صلاحیت نلري چې دا خلک خوشي کړي. نه فکر کوم چې تعبیر هدف پورې په دې مسله کې هم د امدکرزي فکر و چې داسې فکر کاوه چې دا د ده لپاره یو د خجالت ځای دی چې افغانان د نور پلاس بندیان د زنان په افغانستان کې دا صلاحیت نه لري چې هغوی خوشي.
د زندانونو د ورسپارلو نه وروسته اوس څه فکر کوي چې د ستراتیژیک تړون ته دواړه لوري څومره نږدې شوي دي، او کوم خنډونه تاسو فکر باندې لا هم پاتې دي په دې برخه؟
دلته احمد کرزي په تخت یو لویه جرګه راوخته، او په دې جرګه کې خلک چراغون شوي وو، پلس ها او شرطونه وړاندې کړل چې په هغه کې نور مسایل هم وو. مثلا دا چې که یو امریکایي په افغانستان کې د کوم جرم کوي، کوم ګناه کوي چې د جنایت مرتکب ګرځي، دوی باید د افغانستان د قوانینو مطابق محاکمه شي او مجازات شي، او داسې مسایل نور وو. خو ایس یو په هغه مسایل باندې اوس توجه نه کېږي. په داسې حال کې چې په خپل جمهور رئیس هغه کمیسیون ته وظیفه سپارلي وو چې باید چې امریکایانو سره چې تاسو خبرې کوئ باید ټول دغه شرطونه په نظر کې ونیول شي. اوس یوازې په همدغه دوه مسایل باندې دوی ټینګ ولاړ دي، او شاید چې دا دوه مسله حل شي او امدکرزي وکولی شي داسې قرارداد امضا کړي. خو داسې قراردادونه پخوا په افغانستان کې شوروي اتحاد سره هم امضا شوي وي چې بیا د هغوی د وتلونه وروسته ټول خیر شو او له منځه لاړ. زه فکر کوم چې یو بله تناقض هم په دې کې شته دی چې که امریکایان وغواړي دا قرارداد هم په افغانستان سره امضا کړي، او په هغه کې د دوی موجودیت په افغانستان کې دایمي موجودیت یا محل موجودیت کې مسجل شي، نو زه فکر کوم چې د طالبانو سره د امریکا خبرې چې په قطر کې شروع شوی دی هغه هم له منځه ځي، او زه فکر کوم چې دا د جنګ د دوام معنا لري.
د سیاسي چارو څېړونکی وحید مجد
خبری مجله اوري.
په وزیرستان کې د بي پيلوټ الوتکو په بریټ کې د لسکونو وسلوالو د وشلو ادعا شوې، او په سیمه کې د پاکستاني پوجانو د وشلو خبرونه هم خبره شوې دي. له پاکستانه د ازادي رادیو خبريال د دې دوه پیښو جزئیات بیانوي.
په جنوبي وزیرستان کې د بي پيلوټ امریکایي الوتکو په دوه تازه بریدونو کې د پلسګونو تنو سختريزو وسلوالو د مرګ ژوبلې ادعا شوې. لاسیمینه را رسیدلی راپورونه وایي چې بي پيلوټ الوتکو د جمعې په ورځ نه وخت مهال د جنوبي وزیرستان په یو لري پرته سیمه کې پر وسلوالو طالبانو دوه پر لپسې بریدونه وکړل. په سیمه کې یو استخباراتي سرچینې د خپل نوم او غږ نه خبرولو په شرط وویل د غالوتکو شمالي وزیرستان ته څیرمه د جنوبي وزیرستان په شکتوي سرحدي سیمه کې په نیم ساعت کې دوه بریدونه وکړل. دغه مقام وسلوالو طالبانو ته دا وخت مرګ ژوبلې په باب وویل. دوی په سیمه کې د خپلو سرچینو لخوا د 1400 وسلوالو د وژل کېدو او نامعلوم شمیر نورو د ټپي کېدو راپور ترلاسه کړی، خو زیاته یې کړه چې ځینې ناتایید شوي راپورونه د وژل شویو اصلي شمیر تر دې ډیر لوړ ښیي. نوموړي وویل بی پیلوټ الوتکو لومړی د شکتوی په جنډول منډاو نومي سیمه کې د وسلوالو پر یو پیک اپ ډوله موټر څلور توغندي وتوغول چې په خبره دولس تنه وسلوال پکې ووژل شول. سرچینه زیاتوي تر لومړي برید شاوخوا نیم ساعت وروسته همدې سیمې ته څیرمه په نشپا نومي کلي کې بی پیلوټ الوتکو پر یو کور دوه توغندي وداغل چې د وروستیو معلوماتو له مخې څلور تنه پکې ووژل شول. دغه مقام وژل شوي ټول د دولت وسلوال مخالفین وبلل، خو د هویت په باب یې بې خبري وښوده. بلخوا ځینې باخبره سرچینې د لومړي برید په باب وایي وسلوال طالبان او په سیمه کې نور جنګیالي کله هم په یوه موټر کې په دومره ګڼ شمیر کې سفر نه کوي، ځکه نو امکان لري چې په دې حمله کې تر یوه زیات موټر په نښه شوي وي. همداشان په دویم برید کې چې د وسلوالو پر یو مرکز شوی د مرګ ژوبلې په باب ضد نقیز راپورونه ترلاسه شوي. ځینې سرچینې د 1500 او ځینې نور بیا ان د 22 تنو د وژنې راپور ورکوي، خو وسلوالو طالبانو او دولتي سرچینو له د دې شمیرې پخلی نه دی کړی. پر جنوبي وزیرستان دا حملې په داسې حال کې شوي چې نړیوالو رسنیو د جمعې په ورځ د القاعده د سرچینو له قوله خبر ورکړ چې تیره میاشت په وزیرستان کې په یوه ورته حمله کې د بدر منصور په نوم د دې ډلې یو مهم غړی وژل شوی. بلخوا په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې اووه پاکستاني پوځیان وژل شوي. په سیمه کې د پوځ یو مسؤول مقام رسنیو ته وویل یو پوځي کاروان چې له میرانشانه د تخیلو پر لور روان و په خړ کمر نومي غریزه سیمه کې د وسلوالو لخوا تر حملې لاندې راغی چې په ترڅ کې یې اووه تنه پوځیان ووژل شول. د دې حملې مسؤلیت لا چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو په شمالي وزیرستان کې پر پاکستاني طالبانو سربیره د بهرنیو سخت دریځو وسلوالو بیلابیلې ډلې فعالې دي.
بیا هم د پاکستان په اړه رپورټ لرو. د پاکستان د جمعې په ورځ د دې هیواد د استخباراتي ادارې یا ایسای لپاره نوی مشر اعلان کړ. په دې ارتباط تفصیل له اجمل انداورو.
ډګر جنرال ظهیر الاسلام به اته ورځې وروسته یعنې د مارچ له 13 نیټې څخه د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ایسای د مشر په توګه خپله دنده پیل کړي. نوموړی به د احمد شجاع پاشا ځای ونیسي چې د 2008 کال راهیسې یې د ایسای د مشر په توګه کار کړی. ویل کیږي چې ظهیر الاسلام په یوه پوځي کورنۍ کې لوی شوی او په ایسای کې پر کار کولو سربیره په کراچۍ ښار کې هم د پوځ د قمندان په توګه دنده ترسره کړي. د رویټرز خبري اژانس وایي په دې حساس وخت کې نوموړی د ایسای یا د پاکستان د استخباراتي ادارې مشرتوب ته د دې هیواد د پوځ لخوا د غوره کاندید په توګه انتخاب شوی دی. رویټرز وایي نوموړی به د ایسای د مشر په توګه د سولې خبرو اترو ته د طالبانو په هڅولو او د جګړې په پای ته رسولو کې مهم رول ولري. د رویټرز خبري اژانس لیکلي ایسای ادارې په 1990 لسیزه کې د طالبانو پر امنسته کولو کې ډیره مرسته وکړه او اوس هم د دې ډلې ډیر مشران په پاکستان کې دي. د اداره د افغانستان په ناکراریو کې تر اوسه هم پر لاس لرلو او د وسلوالو طالبانو په ملاتړ تور نه ده. د پوځ تر واک لاندې د اداره که څه هم باید د پاکستان د منتخب حکومت پالیسۍ عملي کړي، خو ویل کېږي چې ډیر کله دې ادارې ته د پاکستان پوځ پالیسي ورکوي. د دې ټولو سره څارونکي ډیره تمه نه لري چې د ایسای د مشر په بدلیدو به د دې ادارې پالیسۍ هم سمدستي بدل شي. په رپورټ کې د پاکستان د یو تقاعد شوی جنرال طلعت مسعود له خولې ویل شوی چې د پالیسۍ په برخه کې به ډیر بدلون رانشي، خو د نوموړي په وینا ظهیر الاسلام به د ایسای د نوي مشر په توګه د ثبات د ټینګېدو لپاره تازه هڅې وکړي او په دې برخه کې به ځینې نوې مفکورې وړاندې کړي. د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې یا ایسای نوي مشر د 2008 کال څخه تر 2010 کال پورې د دې ادارې د مرستیال او ترې راوروسته یې د داخلي امنیت د څانګې د مشر په توګه کار کړی. ویل کېږي چې دې ادارې د 2001 کال راوروسته د القاعده شبکې د ځینو مشرانو په وژلو او نیولو کې له امریکا سره مرسته کړې، خو اوس هم د تروریزم ضد ماموریت په برخه کې د دې ادارې پر وفاداری شکونه موجود دي. که څه هم له کلونو راهیسې د امریکا مرکزي استخباراتي اداره CIA د پاکستان د استخباراتي ادارې سره نږدې کار کوي، خو تیر کال په پاکستان کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا د اسامه بن لادن موندلو او وژلو، د اسلام آباد د همکارۍ په اړه د واشنگټن او نړیوالې ټولنې شکونه زیات کړل.
ازادي راډیو ته د راستولو سمسونو په ترڅ کې دغه سمس لرو جميله د قلعه اخون للیسې لیکي د معرف له وزیر هیله کوي چې زموږ د لیسې احاطه جوړ کړي او د لیسې غصب اشرف هم ځکه بیرته لیسې ته وسپاري. رفیع الله د ننګرهار له شیرزاد ولسوالۍ لیکي زموږ په کلي کې نه ښوونځی شته نه کلینیک، چارواکي دې غم وخوري. د کونړ له مروري ولسوالۍ دا سمس لرو چې زموږ د ولسوالۍ په لاهور ډاکې پولیسو یو کور په زور غصب کړی دی. د کورنیو چارو وزارت دی د خلکو د کورونو غم وخوري. دا سدی رادیو سهارنۍ لومړنۍ خبری مجله مو همدلته سرته رسیږي. په بلې خبری مجلې کې سید سمیع عباس له تاسو سره دی. په خیر راغلی خبرونه ته.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح